Radio.
네, 아자디 라디오 리우드르노 아브디딘코 아살람 알라이쿰. 네, 아자디 라디오 둘라 사타와 엠파르랍시흐 파르바네 알함디시 비 파일 슈디 아메리카가 아슈나 라디오흐 파르바네 파이타 워라세디엔 네 판샨 비 우르즈다디 디아르라 사와나 헤네위 욤 히지리 알마리스칼 네 살와기 디 미아슈티나 헤메디시 2020 위슈템 칼데 جانوري ለ አተዊሽተም ሰረ ባራባራዳ ኑሪያስ ኑሪያም ዳሉም ለነ ኒም ሳታ ኸበሪ ማጀራ ዲ ኸብሩ አምካራን ፖም ለሰራንዲኩም وابوريچ دي امریکا دي بهرنوی چارو نوی وزیر وید افغانستان د سول لپاره لزان ګړی استا زلمی خلیل زاده غوښتي دي چې خپل دنده دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت شورا رئیس ویلی چې د امریکا اجندا دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. د غرض پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر گنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنې وړ. د پاکستان د راتلونکي اونۍ لپاره د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا پوځ وایي وی بي 250 ډوله بم غورځوونکي الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ کې دې ښار کې 214 وشوې او د درېیمې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونو د دغو ماینونو د ښودلو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شن کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې او د نیکی کې چې تر ډیره دولتي موټر په نخښه کوي. طالبان تر اوسه د حکومت د غیدا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر گنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنې وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواد بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې راغلي، باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي، دغه قیمتي گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت ده او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. د هرات کندهار پر لویه لار ترافیکي پیښې پرون 9 تنه مړه کړي دي. پیښه پرون مازیګر د یو سراچ ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د هرات د عامه روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل، په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
تهران کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرس کنسمه کې ترافیکی پیښه سوي چې نه تنه پکې مرستې وي او دوه نور ټپیان دي. د پیښې د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
په دې شان تسلیم داده شو.
لدی یو ورځ وړاندې په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښې لکبل یو تن مړاو شپږش نور ټپیان شول. د داسې پیښو لامل د لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کیږي. پاکستان د راتلونکي اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤول اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو د مرسته د پیکنګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشی ویلی هیله لري چې چین به 1,000,000 ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1,539 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شوی دی. تر اوسه له 15,000 زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12,000 کسان مړه شوي دي. د امریکا په وزوی وی بی 25 ډوله بم غورځونکو الوتکې د قدرت په یوه ننداره کې فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. بی 25 الوتکې د اټومي وسلو د لیک د ولټیا ویلری او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې ویلي د دوی بی 25 الوتکې د لوزیانا له پوزي مرکز الوتنه کړې و او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دغه اډکه کې ناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندري وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه و. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شوي ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکرين چارواکي وایي د هکرانو داسې یوه ډله یې پېژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته یې 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی و. د اوکرين د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتلي دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط شوي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څېړنې شوي دي. د پیښې په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9 چټي منفي 4. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 11 چټي منفي 15. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 چټي منفي 4. مزار شریف کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 چټي منفي 4. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 11 چټي 4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غني تر یوې لفظي شخړې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې ته خبرو.
قسمه قسمه رنگا رنگا سبزیګانې خرڅو. هر موسم خپل لاغه سبزیګانې وی پوهیشه.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسته لاغه چې 13 جنوري په شلمه د امریکا نیوی ولسمشر جو بایدن لوړ وکړه. د افغانستان په اړه د پالیسۍ کې د هغې ادارې یو شمیر چارواکو د یو لړ بدلونونو خبر ورکړ. له طالبان سره د قطر د سولې د تړون په اړه امریکایي چارواکي ویل سره کتنه کوي. د غرض د امریکا نوی دفاع وزیر هم ویلي چې د دغه تړون لمخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لسره ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بیا ویلي چې د افغانستان لپاره د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونیو بلنکن وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده غوښتي چې خپلې دغې دندې ته چې هغه حیاتي بللې دوام ورکړي. ښاغلی بلنکن چې پرونی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که په مخکنۍ پالیسۍ به مخته نیسي اول.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
da Afghanistan paada mo gwaalo poiwish zan pokro aw haga da che pa haga tadun ke che zamuk da mutahid ayalatun aw taliban tarman shwede pa mushakhas dawal pa haga ke silikil shwidi tar so da masala yaqini kro che mug par haga ushmano che taliban ukri aw hamda shan parzin haga che zamuk lo khwa shwi zan khapokro aw da safir khalilzad pa ara bayad bobayam ho mug lo haga gukhti che haga hayati kar ta che sar tar sawi idama warkri.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې مخکنی ترامپ اداري لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې د تیر 2020 کال د فبروري په 18 له طالبانو سره د سولې تړون وشو. دغه تړون له مخې به د مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حمله نکیږي. دغه تړون په نتیجه کې بین الافغاني خبرو ته هم لار امپرانستل شو. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان د قطر په پلازمینه دوحه کې چیرې چې له امریکا سره د سولې تړون کړی و تیر کال سره کېناستل او د شاوخوا دریو میاشتو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري وتوانېدل چې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلاره سلا وکړي. د خبرو دوهم پړاو هم د جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل شوی خو دغه بهیر ډیر اټکنی مختزی. تیر ورځ افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر ویل چې طالبان خبرې پریښي دي او اوس په سفرونو بوخت دي. هغه اشاره ایران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ دی او پلاوی سفر ته و چې څو ورځې مخکې ایران ته کړی دی. دغه راز پرون ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره کتلې. په تیره بیا د امریکا د ملي امنیت د ابوبکر د ایران د ملي امنیت د شورا له ویان علي شمخاني سره علي شمخاني پرون ورسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي او دواړه په دې نظر دي چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې دا چې جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال بدی احمد شبر په رپورت کې وورو.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشانو سره په تهران کې ولیدل او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې ته دوام هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. پوراپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهي شي. شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون له مخې د خپل پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 تر کم کړی دی چې ټاکل شوی دی د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې دي چې د تیر کال په دریو ورستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسره عمل موافقه ته ورسیدل او دا خبري له څو اونیو وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وای چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوسییټډ پریس اژانس د مولا برادر دا خبره راخیستل چې وای امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته شمنه نه ده. مولا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدور ده جګړه وکړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې طالبانو په قطر کې د سولې خبري پریښېدي او سفرونه یې پیل کړی دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنوی ته استول دی پرته لیدي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوی وویل دا سفر دا معنی لري چې طالبان مذاکرات او اصول تشمن نه دي، دوی ته د جګړې وشتې دل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اورې په افغانستان کې د سهار 2:15 دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه وکړو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
وال ستریت ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونې د پینټاګون لخوا کېږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال ستریت ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یو ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپل نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمیر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د ډیموکراسۍ ښکلا په دې کې ده چې له خپل مخالفینو سره کار وکړای شي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریشې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یو قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوسټ د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرله پسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې سي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د شیر راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تری ویل کیږي تری ویل لفظي شخړې مشاجري ورسته په دې هواد کې یونیسف د لوړپوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی. د ارګ مطبوعاتي مسولین وایي د محمد محمدي په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج لامل په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته د غبي اعتنايي و یونیسف تر بیگانه وخت پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسد الله الدین پرپورت کې وورو.
د ولسمشر ویان د واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلی چې ولسمشر تر چلر وشتو ساتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدي د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدي د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنايي یاد کړی دي. د ارګ به بلې باوري سرچینې بیا ازادي رادیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل او ولسمشر د کوویډ 19 ناروغي په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغه سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغي په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایسته. د سرچینې په وینا هغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف لپاره له کوویډ 19 ناروغي سره د مبارزې په هدف کړی دي. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیون ډالر د کوویډ 19 ناروغي په اړه د عامه پوهاوی پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو خو کوم مسؤول خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کرونا او با سره د مبارزې له پایله پر ځینو چارواکو داسې تورونه پورې شوي چې دې برخه کې مرسته شوې یوه اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عام روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغو چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي.
به همدې روغتیا په موضوع کې تمکی ګډه روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په افغانستان کې کورونا او باندې تشخیص لپاره 12 نوي مرکزونه جوړوي. دي مرکزونو د جوړېدو مالی لګښت روپیه ټولنه ورکوي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
روپیه ټولنه له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام دا ځل له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د 15 میلیون یورو مرسته کړې. د روپیه ټولنې دا مرسته د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د اغا خان بنسټ لخوا لګول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان سره د کووید 19 واکسینو د مرستې ژمنې هیلې زیاتې کړي خو بیا هم د دې ناروغۍ د پیژندنې څارنې او د هغو کسانو د ساتنې لپاره چې له دې وبا سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د دې سازمان لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شویو 15 میلیون یورو څخه به 15 میلیون د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د کووید 19 تشخیص لپاره د 12 مرکزونو په جوړېدو د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړاونې او مدیریت په برخه کې مصرف شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دیمرستو هرکلی کوي او وایي دا وزارت به د دیمرستو د لګښت په برخه کې یوازې د څارنې ونډه ولري. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریقې ازادي راډیو ته وویل دا مرستې له کورونا او با سره د مبارزې په برخه کې ډېرې مهمې دي. خغلی طریقې زیاته کړه ان هم ژمنه کړې چې له افغانستان سره د کورونا ویروس 1500 دوزه واکسین مرسته وکړي.
هند 15000 دوزه واکسین مرسته کوي. موږ له هند مرستو څخه هرکلی کوو. دا هغه واکسین دي چې د اکسفورد پوهنتون یې جوړوي او هر مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تصدیق کړي یا تایید کړي لغه وروسته به افغانستان ته راولېږل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا واکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو د ډیرو عمر خاوندانو هغه کسانو ته چې سختې ناروغۍ ولري او هغوی ته چې په بنسټیزو خدمتونو وړاندې کولو بوخت دي پیچکاري شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به نړیوال او د اسیا پراختیایي بانک مالی مرسته د افغانستان 40% خلکو ته د کورونا ویروس د واکسین زمینه برابر شي. هغه زیاته کړه نږدې 6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې 45% خلکو ته هم د کورونا ویروس ضد واکسین ورکړي زمینه برابر شي. په افغانستان کې د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې داسې مال د دې مرستو ژمنه کیږي چې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 30 نوي پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور بیا ترغیدلې دي.
دغه راز افغانستان هم لکه څنګه چې مو واورېدل د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د کورونا وایروس ضد واکسین د تیارۍ نیسي. وړم ورځ د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف چې په نړۍ کې د بې وزلو هیوادونو سره د دغه وایروس په ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي اعلان وکړ چې 112 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته کوي چې د کورونا ضد واکسین پرې وپیري. ویل شوي چې د کورونا ضد واکسین په لومړۍ مرحله کې به چې سږ کال تطبیقیږي د دې هیواد د نفوسو په سلو کې شل د دغه کورونا پر ضد واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سمې ونړیواله موضوع ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. ملګری ملتونو د خپل یو نوی تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې 500 هیوادونو کې تر سره کړې دا خبره کړې دا چې د اندېښنې څه دي. نور بل اسد الله لودین نووورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ دوه پر درې برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لویه ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او اکسفورد پانتون د څیړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهارشنبه اعلان شوه. ملګری ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بېوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. نظر پوښتنه کې 4.5% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کورې ګرموالی یوه اضطراري موضوع ده او په وړاندې یې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څیړونکي سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې یې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کورونا وبا له کبله د خلکو له سترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیواله وپتېله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کورې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کیدل دي بیرته کمه کړي. روانه اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څه باندې 3000 ساینس پوهانو چې د نوبل جایزې 15 ګټونکي هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخې خوندي وساتل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي بلینکن دا خبره پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت